سلامونه ستړي مشه ز سفی ولاستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره خلاص تویم نن شنبه د 14 کال د چنګاخومه د 2015 کال د جون 28 پیل په خبرونو کو د ایران د کورونې چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړی چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکاری په هدف دغه هیواد ته تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولي دي. د افغانستان د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولي هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولي هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمینې مینسک کې له خپل روسي سیال سګید زیراکوف سره مخ و. هوتک توانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قائد کړی او هغه تسلیمی دوته اړباسي. دا پر رزمی لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا و. هغه یوازې یو ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځنډ وروسته ولوبید او تر دې سیالي مخکې د ډیر چمتووالي خبره کړې و. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا له خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده د رزمی لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحد الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبر سازمان کې د شنبه په ماښام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ښاغلي ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناکه وباله د اوربند په اړه د ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمیر 55,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلي ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرانس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډېر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې. کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیلو او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکه مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو ځکه چې باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل خو په یو ډول ښکېل یو ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هیڅ هم نه لري او تاسو پوهېږې یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسوو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې موسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیايي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 55,311 ته لوړ شو او څه باندې 1,200,000 نور ټپیان دي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید سره په یو ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل کړل. دا برید په غزې باندې د اسرائیلو د پراخو بریدونو پیلامه وګرځېد چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کیږي چې د بشري مرستو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د غزې روغتیايي چارواکو په وینا تېره شپه ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. رویټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله له ویلي اسرائیلي ځواکونه د غزې ټړانګې په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې په ورځ په ملګرو ملتو غږ وکړ چې د غزې په ټړانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یو نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورونی چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرنی ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف د هیواد تتللی دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په ټلویزیوني وینا کې یو پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف ایران ته ورغلی وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
هر چا په هر شکل چې واسي ورسید وغوښتل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرنی ادباو ډیر نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډیر شته پکې، خو ځینې کسانو چې په تیرو دوو درېو کلو کې راغلي وو په همدې هدف ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولې دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناکه شکل په سزا ورسوي. لږ تر لږه درې کسان په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تابعیز د لمنځه وړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د خزو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزوله. په دغه اړه د کمیټې په تازه خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې چې د ارزونه کولای شي یو تازه او ګډ ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان خزو انجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بیرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یو شمیر افغان خزی اونجونی کڅام دا اقدام ستای خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازم ده د دوی د حقونو د اعاده لپاره هڅې نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بیساري اقدام کې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د خزو د حقونو پر وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولې دی. په دې اړه د دغه کمیټې لخوا په تازه خبره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پیژني دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلا وطنۍ کې د خزو د خونو لفعالانو سره تر خبرو وروسته کړی ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي بندنا رانا په حواله چې د دې ارزونې مشر راغلی د ارزونه نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده، بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام او د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان خزو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي و تازه او ګډ ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان خزو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بیرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نېټه خپاره شي. کمیټه د لمی په پای کې د افغان خزو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوال ټولنې په شمول یې لټول خو وغوښتي چې د خپل نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان خزو او نجونو سره لدی چې د دې کمیټې د ګامستای خو دا کوي چې نړیوال ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړې. یو بل دوی څخه چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی. فقط یوه اعلامیه خبره کړې، باید نړیواله ټولنه جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی و موضوع و نړیواله ټولنه په جدي سترګو ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیواله ټولنې مسؤلیت لا روخانه کوي. دو دوی لډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقوقو نقص باید د حکومت نشټون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو غږ ژوندی ساتي، د نړیوالې ټولنې ورته پام راجلبوي او کولی شي د طالبانو په وړاندې د لا زیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یو څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي، له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه دا چې د افغان ښځو نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره، سرمالیما، مالیمان، خالات ټول شي سی وي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمون څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه بندر لارې د څه باندې 240,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت یو شمېر راستن شوي او د دغه ولایت اوسیدونکو د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نلرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشټوالي شکایت وکړ. اخوا یوناما په یو بیان کې له دغه ستنو شو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې
مردم واقعا در درگوم هم اصلا کجا میریم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد مورده د یوی پینځه کسیزې کورنۍ سرپرست او په دې وروستیو کې له ایران راستون سوی او اوس په هرات ولایت کې میشت سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سختو قوانینو له امله بیرته ستنېدو ته اړ سوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلی.
نو ساله به ایران بعدها مور از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخر داشتم
کبونه هکلا ایران کیو د هغه سختګیریو له امله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وي د ایران پرې خودو تاړ شو. اوس چې دلته راغلی یو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زما مېرمنې او درې ماشومانو سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کیږي. زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران نه بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دای هم له ورته ستونزو سره ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکاناتی ندارم.
دلته احساسم جوی نشته. له میرمنې او ماشومانو سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونو کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او ویل چې تعقیبوي، خو د هغوی هم